سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاسادای رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن چهارشنبه خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې فرانس پرس د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله راپور ورکړی و چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډېر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې پر افغانستان طالبانو له واکمنې دوه هیڅ مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټي ښار کې د طالبانو د قونسل په توګه دنده ترسره کړې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان فرمان ورکړی چې له مخې ایران د نړیوال اټومي ادارې د انرژي له ادارې سره همکاري د روي. روجرز خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن چهارشنبه د پزشکیان دغه پریکړې خبر ورکړی. د ایران ولسمشر د اقدام وروسته هغه کوي چې امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو نتنزا او اصفهان کړې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران د اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تل ابیب ترمنځ څلور باندې یو ورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکزي د اتریش په پلازمېنه ویانا کې دی له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ترکیې پولیسو په استنبول کې د پرون شپې په پراخ مظاهرو کې څلور کسان نیولې دي. د مظاهرې د استنبول د پخواني ښاروال اکرام امامغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت ترسره شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی دی. په زرهاوو کسانو پرون شپه د استنبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم پر وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امامغلو شعار ورکول. امام اوغلو چې د جمهوری غوښتونکي خلق ګوند له مشهور څیرو دی د ترکیې پر اتلانکو ټاکنو کې چاته مده په 2023 کال کې ترسره شي. د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال و. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپل یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانس پرس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 309 د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سخت ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هېوادونه چې وي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا ګرمه وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیرو څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې څپه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي. له ایران د اخراجیدون کشمیر به ساره بلل شوی دی. بل گاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایران د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت له نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره د مرستو ژمنه کړې. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د کشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او پتیره ځوانان د برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي. په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د قچار مدیریت کېدلی شي نو خبرونې ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتس اپ ده. که چیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422301. په یادونه وکم چې د وړاندې زینو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته را لګری دي. د غراز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصری پریخی هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکو. خاغلی میاخیل په دوهم نیمایي کې راځي خبرونې سره وسلېږي. خو اوس ورزو حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب ستړي مشي، تاسو هم دغه د افغانستان تحولات په نږدې څارې په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین باس، لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. راځم پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې دی ایران دی دولس ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود، او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده، او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده، او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوي دي د افغانستان په اړه، او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنی ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره، چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي، دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي، 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی، او دا هم د امنیتی مسایل له نظر نه موږ ته یو لوی ګواښ ده، هم د اقتصادي له پلوه د 8 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار له خوا نه ورکول کیږي، چې تاسو کلیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2015 کال کې $140 میلیونه د مهاجرینو لپاره یونیسیار خپل بودیجه درخواست کړې ده. ولې ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره $10 میلیارده تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه، یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو؟ د ایران وزیر د خارجه هم خبره وکړه چې 90% دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو، او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیار 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا د موږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چلته تللي دي، هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نور برخه چې دي، دا ایرانیان باید وکړي. نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې، او ایرانۍ دته نه حاضرېږي چې په یو ځای کې دای کار کوي، باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه ده، نور مسایل دي. ولی هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي تجاران دي هغه دوی غیر قانونیات به د اولیت پرده ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني هغه د بیمې او نور مسایلو نه بې برخه دي نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي نو دا عاملونه هم شته دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین د تاسو د نفع لپاره دا باسو خلاف د ټولو قانونو
مننه ستانګزای صاحب ډیره ښه رڼا مو واچوله په دې عوامل باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغه سي بعد ورځ سره مخامخ شوي دي ورو سبب یې الګ زره په دې تم شو او خبرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول پکار دي لکه کوم امکاناتو نه څنګه استفاده وشي ولس او ځوانان څه کولای شي چې د کډوالو دغه بیسار سندنه ښه مدیریت شي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
سلام تم سلام چې وخت په خیر
ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایي چې د کډوالو دغه بیسار راستنیدنه څنګه باید مدیریت شي ولس او ځوانان څه کولای شي
دغه د هلمند مساکلانی مالی کې ګرکړې ده دغه مخفل به هیوادوال را ده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي د دې سره د لاسلسې وسره وکړي پیسې مسجد ورته کومه چې وسره وکړي
او دلته مساکلا یا د هلمند شاو خانور سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې صدر ول وضعیت کالي هوغي
یا تر اوسه خدل چندان نه دی راغلي چې راغلي مې د ته او څو کورنۍ راغلي موږ خلکو ډیر کومکونه وسرو کړو دا د هر مسلمان واس توفیق به چې وسرو کې دا بیچاره خواران کډوال لاله نه پیړي مې چې مړه افغانان په دغه پوسیا او کومک وسرو کې
د سې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره له دغو محدودیتونو سره سره لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي بیا له هغه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ د دلته خو ډېر دغه د وچکلي ده دوی د دغه د لاس دي چې نیستي وو دغه دی دوی مې دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی دوی باید چې ولاړ چې دغه خپل وطن دی خپل په وطن کې باید چې وکار او کسب زده کړي په پردي هېواد کې نه کېږي هغه د تر لاس کال بهتر کړي څلور کال بهتر کړي هغه د نن بېرته راباسي وایي ولاړ سي مو د هېواد ووځي
خا مغه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت وسې چې اړیکه مو نیولې و بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري
السلام علیکم لوډین
صاحب خدای درا او څنګه شپه خیره و ډیره مننه ته هم ستړي مشي کوم ځای مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې به ساري صفه باندې څه نظر لري
سلام احمد اجلم درزګان سره
اړیکه نیولې خا عدل صاحب مهرباني
دا ټول موږ سره دا نړیواله ټولنه کوي یو خو په درې څلور کال موږ پر حکومت باندې ځنه لګېدلې دي بل دا خبره ده چې په دغه حال کې دې موږ سماجر اقتصاد ډېر کمزورې دي په خو موږ خو کنار کړل یو وایډ مثلا شکول هغه وس ټول پر موږ باندې موږ خپل په ځام سره یعنی د 200 خزانه په دا ټول موږ ولایت کې څوک وایي چې زیلره ما یې ستنه سوره ده ته یې نه نسته نو باید چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي بیا چې راړي بیا دلته زمینه ورته برابره کړي درته موږ ډېر ډېر ځمکې د شپنه لرو باید چې دا زموږ د حکومت همکاره شي برمې ورته ووایي او بندونه موږ ته وتړي دلته دا زموږ داخلي مهاجر له خوران دغه شاب دي ساده تلویزي که نه ما نن یو سړی یو چا ته ورمزدور کوي په 500 کالدار یې 500 کالدار یو 100 افغانۍ کېږي نو بهره سره یې ورته وه دا د سترګو لیدلی حال دی لوجن صاحب یو سلام اتل صاحب ته یو سلام پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت او سی عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي باید ورځي غالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي نو دا واقعیت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینه یا سرچینې هغومره نه دي لکه پخوا چې وې. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ، تېرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیسیار استازی هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي، ځکه دولت سره نړیوالې مرستې هومره نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت یې ملاتړ وکړي. په هر حال پکار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوا نه او د کوربه هیوادونو ته د پکار ده چې دومره فشار رانه وړي، حداقل کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستان کړي. بل اوریدونکو لرو د سره خبرې کوو، بیا بیرته باس تر استنی ګل ملمنو سره باس مخته ورستړي مشي. ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. ډیر مننه سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ته ماسمه لتاست ته ملمنو ته سلامونه.
مننه خاموش سیف، سلامات اوسه. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري څپې د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډیر ګټ شمیر بولان فلیران څخه دي کله پاکستان څخه دي راشل کیږي او دا لړۍ تقریبا کلونه وصل چ روانه ده. نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي یا مهاجرت مجبور کیږي، هغه دلایل ته ګورو هغه عاملونه. نو دوی مجبور کیږي څوک خوښ نه دي خپل یوا څخه خپل وطن څخه د مجبوری یو اخیری حد دی چې د خپل یوا پرېږدي، کورنۍ پرېږدي، په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي. او زما په نظر سره دا په کار د مجرد د پاره یو خودی لاملونه په ګوته دی، ا د معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دی، د وظیفو نشتون ده، یا د کار زمينه نه درته مسايده، نو داسې ډیر لاملونه سته. د دې لپاره دا پکار دي چې دغه لاملونه چې دي چې دوی ارسوي دي مهاجرت ته تمرکز پکار ده. مثلا بیکاری ده، باید کار ته پیدا شي، او د دې ترڅنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبا که استان شو غاک
استان دی کلاوا ایران دی
او غاگ
مو
څنګه اوس مدخ او غاگ مو وزه مهرباني تاسو سه دما ورکه ان شاء الله چې دازل بسامي
او ان شاء الله غدا و مو سه کوم اجرین روان دی له پاکستان دی کلا ایران دی. دولت لپاره دا پکاره د دوی تش پنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو، خو بیا دا لړۍ که وسو ورته وګور ولاړه ده. د دوی لپاره باید کار زمینه مساعده سي، تجارانه تشویق سي، او خپل سرمایه گذارانه تشویق سي، غوی سره مخامخ خبري وسي، او دولت باید داسې د کار زمینه مساعده کی. یو لامل زوایم د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د غوی نظام خلق دي، دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کېږي. حتی نظام کې وظیفه مه ورکوئ، دا موږ منو در سره چې تاسې په نظام کې ملکي بخش کې وظیفه ورته ورکړه، یو پیاده توب ورته ورکړئ چې 15 افغانۍ د عایدات ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې ورته یو وظیفه یو بس ورکړه. له دې سره سره چې دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي، هغه بس امتحان ورکړي، کامیاب شي، استعلام ورسېږي تر استخباراتو پورې، استخبارات بیرته استعلام وکید کی او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دا نه هیله سي چې ماته په دولت تو یا په اداري بخش کې یا په ملکي بخش کې وظیفه نه راکول کېږي. اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دوی وړ کېږي چې مهاجرت وکړي، له مهاجرت سره سره بیا د لغې هواد مره شړل کېږي بیرته په جبري ډول، قانوني تللې دي که غیر قانوني تللې دي، تاسو ویني چې هغه شړل کېږي په زور باندې. نو لغه ځاسم بیرته نه هیله دل تراسي، بیا انسان مجبور کېږي چې د جین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپټونه اوریدلی، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډیر سخت سي، هغه اخري حد ته ودرېږي، نو بیا دوی مجبور سي. احمد پښتو کې مت دې وای مجبور ته مو چې غشتل، نو چې مجبور سي بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دي او د نه جبراني دودي. نو په دولت مدار ځغ د چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي، په ملکی بخشو کې کار ورکړي، اجازه ورکړي، نور تجارانو باندې دغه ځغ د چې دوی سرمایه گذاري وکړي، دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اهلي کار ته وسپارل سي. دلته ډیر کډرونه موږ لرو چې هغه ډیر لیسانس سي، ماسترانی، هغه ته کار وسپارل کېږي. خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلی دی چې هغه د تاریخ نسی لیکلی تاسو مورو کې هغه تاریخ نسی لیکلی هغه توګه زما لږ چې تاریخ څنګه ولیکم فقط انځاتی هغه انځایم نه ایزله نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د واسطې په ذریعه سره لګېدلی بل ځوان بیا ماسټر دی بل ځوان بیا ډاکټر اخیستی ده هغه په کور ناستی هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمینه ورته مساعده وو دا د سټیج په مخ یا د کاغذ پر مخ یا د میډیا په مخ دا خبرې دي په عملا کې هیڅ نتیجه راسوي عملي کار وکړي د مځکو د لړۍ ویش خبرې کړي ده هیڅ چاته یو نه توضیح شوی او بل په ځوانانو مې بیا دا غږ دی په ولس مې دا غږ دی چې د مهاجرینو ورونه د غزمه ستورونه دي ونه دي زه به تاسو مجبور سي راوښرل سي دلته راسي تاسو کرای کورنه قیمت مور کوي دوی سره د همکاري وکړي چې نو ورته مسایده کوي او بل داسې ځوانان باید دوی سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي چې سات په شو ودروي او په ځان بیسياسي نو ډېر نه خالي دي ولا ازره مو درد وکړي خو انصاف نشته حق حقدار ته نه د سپارل سوی
نو سره څه وایو سلامات سي علامه خوشاله لره ډیره مننه پزله پوری تبصره می وکړه په تبصره می وکړه کور ودان سلامات سي اوریدونکو وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونه لملمنو سره خبري وکړو میا خل سي بورس سره سره وصل شي هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي اسانګز سي تاسو ته د ململمنو خبر واوریدل اول لاندې تبصره د ململمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکي اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي وطن پرېږدي ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي د کار زمینه هم کشته یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړي دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کړي استخباراتي وایي بیا ورته ردوي نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي بیا به راسو دې ته چې څه کول په کار دي تر څو له اوسنۍ موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بېسار استنیدنه سم مدیریت شي
میرا مننه لودین صاحب چې به واخره راکړه د ورونو په باس باندې راځم ګورئ یو خدای ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري نړیوالو سره اړیکې نه لري او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستو لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه هغه نن شتون نه لري بله موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نه جفا جوا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود دی دیر زره یو دیر زره یا شپېته زره کسان په ورځ کې خراجېږي په ډله ییز شکل باندې نو دا سرپناه غواړي امنیت غواړي په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا 15 د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بیرته اخراجېږي د دې د ژوند مسله شته د امنیت موضوع یې ده لکه څنګه چې دا ورو د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریض لري هغه یو جلا بار ده یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په درې قوو کې درلودل هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي که چېرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي لکه څنګه چې دا ورور وویلې هغه بیا استخبارات ردوي چې دا خو پخواني حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده دا لویه ستونزه ده بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 250 تر 300 کسان تنها د جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي همداسې د طالب په اړخ کې هم ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه عصیب ویني نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی
په خپل کورو کې یا په پټې کې یو کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کیږي، ځکه چې هغه دوی په هغه ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو په ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو، خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې، د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده، د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي، ولی هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړي، دوی فصلونه سیل لاندې کړه، ځمکې وی وړي، زرهاو جربه ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي، چې مهاجر په هغه هیواد کې کار کړی، زحمت ایستلی، د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي، کورونه یې چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي، او دلته مرضي هېڅ شی نه لري. حکومت هم، اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي، او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایلو کې دوی تجارتونه لري، او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای، متاسفانه نه ده کړی. حداقل دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دلته خوشحاله وي چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي، او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش او نورو برخو. دوی پردې شاته یو معامله لري، او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دا ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو، دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني، اسلامي، د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې، د نړیوال قوانینو په رڼا کې، دغسې ډله ییز اخراجونه دا باعث د ده کېږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي، او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خواته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ، پرون هم په ده بحث و، د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده، او د سیمې لپاره دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي. دلنه دغه جګړه خو دوی ډېر تاوان وکړ، په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده، د حکومت اعتبار هم کم شوی ده. دا فضا دوی غواړي بلې خواته ووسي. ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بس پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو؟ د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای، یو معقوله طرحه د ده لپاره په میز باندې ایښې وای، او دا مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای، چا چې هلته کورونه و، هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي. حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګي سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګي سرشماري دوی تثبیت کړی دي. ماجرین چالت تللی دي ورته معلوم دي, ټوله کټګوریانه ورته معلوم دي په آرام په قانوني شکل باندې دي. یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای, دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل